د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. از بشیر گواکیم په څلورو بجو د خبرونه کې ستاسو هرګلای کوم. په لومړۍ نیمه ګنټه کې به تاسو به اونیزه خبرونه بخنه غواړم. په روسي نیمه ګنټه کې به اونیزه خبرونه اوري. په لومړۍ هغه کې به تاسو رپورټونه اوري. خو لومړۍ به احمد شاه زمي درته خبرونه اوري.
لمړی د مهم خبرونو سرچکې. نن د امریکا د ولسمشری انتخابات کیږي. په پاکستان کې د پوز د مشرانو کاری موده د 15 کلونو لپاره غځول شوې ده. او د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادان نن په پېښور کې پر لټ وهي. اوس د خبرونو تفصیل. په امریکا کې نن د ولسمشری انتخابات کیږي. د ډیموکرات ګوند کاملا هریس او د ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ د دغو انتخاباتو مهم نوماندان دي. پاره یو د رایچونی بهیر د پېښور پر وخت د ماپشن له درو بجو پیل شوی دی. شاوخوا 244 میلیون امریکایان د رای ورکول په شرایطو برابر دي. خو له 1.8 میلیون زیات خلکو خپل ووټونه راجستر کړي چې لوی برخه یې وار لمخ لا خپل رای لیږلې دي. د امریکا د شماریاتو اداره اټکل کوي چې د رایچونکو ونډه به د 2014 او 2020 کلونو پرتله لوړوي. امریکایي ولس په داسې حال کې خپل رای کاروي چې د امریکا په مرکز واشنگټن ډي سي کې د نومبر پر 15 د ولسمشری تر انتخاباتو مخکې امنیتي اقدامات شوي دي. له سپین ماڼۍ سره نږدې د کاروباري او دفتري ودانیو د شرو کړکۍ په لرګیو پوښل شوي دي. د ښار د پولیسو مشر وایي هیڅ چاته د انتخاباتي بهیر د ګډوډولو اجازه نه ورکوي او د امنیت لپاره پولیس ځای پر ځای کړی دي. کاملا هریس او ډونالد ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې رای ورکوونکو خپل وروستۍ ویناوي وکړې. پنسلوانیا یو له هغو اوو ایالتونو دی چې سوینګ سټیټس بلل کیږي، یعنی هلته په څرګند ډول وار لمخې معلومه نه ده چې ولس به چاته رای ورکوي. کاملا هریس 60 کلنه او ډونالد ټرمپ 80 کلن دی. د پاکستان پارلمان په غوښتنه کې د پوز د مشرانو کاري موده د 15 کلن لپاره غځولې ده. پرون قومي اسمبلی او سینټ د پوز په قانون کې د بدلون د قانوني مسودې په ګډون 6.9 بلیون هم منزور کړل چې ورسته ځایناستي ولسمشر یوسف رضا ګیلانی لاسلیک کړل او قانون وګرځیدل. په خو د پاکستان د ځمکنیو، هوایی او سمندري ځواکونو د مشرانو کاري موده 3 کاله وه. د نوي قانون سره سم اوس د پوز مشران کولای شي چې د تقاعد یا ریټایرمنټ د 45 کلن عمر وروسته هم خپل دنده جاري وساتي. په نوي قانون کې دا هم راغلي چې د پوز مشران په خپل څوکیو بیا ګمارل کېدلای او د هغوی کاري موده د 15 نور کلن لپاره هم غځېدلای شي. بلخوا په یو بل نوي قانون کې د پاکستان سپریم کورټ د قاضیانو شمیر له 14 ته پورته کړل شوی دی. په پارلمان کې د حکومت مخالفه ګوندونو غړو د قانوني مسودو وړاندې کول پر وخت سخت احتجاج وکړ او د قانوني مسودو کاغذونه یې څیرې کړل. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د خپل غوښتنو لپاره نن د احتجاج اعلان کړی دی. د ابتدایي ښوونځي د ښوونکو اتحادیې مشر عزیز الله خان پر مشال اړې ټول چې د کابینې پر منظوري سربیره د هغوی ترفیع یا اپګریډیشن نه دي شوی.
درنه د پجانا پارک کې د ټولي صوبې 26,000 پرایمري سکولونه به بندي، 1,00,000 پورې پرایمري ټیچر چې دا په دې درنه کې شاملي او دا درنه غیر معینه مدت تک وي او بل 48 چې کوم دی دا به تر هغې پورې زموږ وي چې 100 پورې زموږ د اپګریډیشن نوټیفیکیشن جاري شوی ني.
د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د نن ورځې هړتال او درنې په اړه تر دې دمه د حکومت لخوا څه ډول بیان مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې ویلي وه چې د دوی پر ستونزو غور کوي او سبا دا وخت د فنډونو له کمی سره مخامخ ده. په شمالي وزیرستان کې په سوال د تیلو او ګیس د کمپنۍ درې کارکونکي ژوبل کړي دي. د میرالی پولیس ستانې یو چارواکي او ځایي خلک په وینا پر ماښام نه پیژندل وسلوالو د ماډي پټرولیم کمپنۍ پر کارکونکو برید وکړ او درې کارګري ژوبل کړل. پولیس وایي ژوبل کسانې روغتون ته رسولي دي. د دې بریزې ماری تر اوسه چا نه ده منلی او سوال هم تر برید وروسته تښتېدلی دي. پر یاد کمپنۍ تر دې وړاندې هم دا ډول بریدونه سوي چې پکې کمپنۍ ته مالیه او ځاني زیانونه اوښتي دي. تر دې وړاندې نومبر پر 2 نه پیژندل وسلوالو د ماډي پټرولیم کمپنۍ د سروې ډلې 4 ګاډي تښتولي وه او خداغوی ډرایوران یې خوش کړي ول. د کوز جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې بیا په وسلوال برید کې یو پولیس او دوه ولسي وګړي وژل شوي دي. د واڼه پولیسو یو مشر امین وزیر نن مشال رادیو ته وویل چې تېره شپه 11 بجې د اعظم ورسک په دژه غونډې سیمه کې ناپیژندل وسلوال یو ګاډي په راکټ وویشت چې په نتیجه کې د پولیسو یو سرتیری او دوه نور عام کسان وژل شول. تر اوسه دې برید ذمہواري چا نه ده منلې. بلخوا پولیسو ویلي چې پلټنې یې پیل کړي او هڅه کوي چې بریدګر ونیسي. او په کراچۍ کې دوه چینایي وګړي په ډزو ژوبل شوي دي. د کراچۍ پولیسو د مشر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن سهار د هغه ښار په سایت ایریا سیمه کې درخت جوړولو په یو شخصي کارخانه کې د یو ځایي امنیتي ساتونکو او چینایي وګړو ترمنځ شخړه شوې چې وروسته د هغه په ډزو دوه چینایي وګړي ژوبل شوي دي. تر پیښې وروسته ژوبل چینایي وګړي روغتون ته رسول شوي دي. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه شول په شرط مشال اړیت ویل چې چینایي وګړي دوه مرمۍ او بل اته مرمۍ وشتل شوي دي. د پولیس په وینا تر پیښو وروسته تورن امنیتي ساتونکو تښتېدلې دي. د کراچي پولیسو مشر ویلي پلټنې پیل کړې دي او ډېر ژر به په پیښه کې ککړ کسان ونیسي. دا تر دې مهاله د مشال لړۍ خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم منګم دا وس اوریدل شي. احمد شاه زمي تاسو خبرونه وړاندې کړ. لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې اوریدل نن په امریکا کې د ولسمشری ټاکنې کیږي. د ولسمشری چوکۍ لپاره د امریکا د دوه مهمو ګوندونو د نمائندانو ترمنځ مقابله کیدونکې ده. په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند او سنۍ مرستیاله ولسمشر کاملا هیرس د ډیموکراتیک ګوند نماینده ده. د امریکا د ولسمشری انتخابات د پاپولر ووټ یا د الیکټرل کالج د پاپولر ووټ پر ځای د الیکټرل کالج له لارې کیږي. الیکټرل کالج څه ته وایي او ولسمشر څنګه ټاکل کیږي؟ په دې اړه د داود خټک رپورټ اورو.
د نومبر په 15مه په امریکا کې د ولسمشر انتخابات کیږي. تیر ځل د امریکا صدارتي انتخابات په 2006 کال کې شوی و. د امریکا د آئین سره سم د ولسمشر د واک دوره څلور کاله وي او یو تن په دریم ځل ولسمشر انتخاباتو ته نشي درېدی. په هغه هیواد کې دوه مهم ګوندونه ډیموکریټ او ریپبلیکن دي. په سګنی اوړي کې ډیموکریټ ګوند مرستیاله ولسمشر کاملا هیرس او ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ خپل رسمي نوماندان اعلان کړل. دواړو نوماندانو له هغه وخت راهیسې کمپین ته دوام ورکړ او خپلې تګلارې او لیدلوري ولسته روښانه کړې. د روان کال انتخابات په داسې حال کې کیږي چې امریکایي اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی او هلته د بې اسناده کډوالو او د حمل اسکات په اړه هم د ټولې نظر ویشلې دي. له دې پرته په اوکرين کې جګړه دریم کال ته داخله شوې او په منځني ختیځ کې اسرائیلو په غزې تړانګه او لبنان کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د منځني ختیځ وضعیت له کبله د اسرائیلو او ایران ترمنځ ترنګلتیا هم خورا زیاته ده. د خپل ګوندونو په غونډو کې ډونالډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر لپاره د جیمز ډیوډ وینس نوم غوره کړ او کاملا هیرس ټیم والز د خپل مرستیال په توګه ونومول. په امریکا کې انتخابات د نورو هیوادونو پرتله په جدا طریقه کیږي. په دې کې فرق د انتخاباتي رایو یا الیکټرل کالج وی. په امریکا کې د ایالتونو اوسیدونکو د خپل خوخي امیدوار ته نیغ په نیغه رایه نشي ورکولې، بلکې ملګرو یا استادو ته یې ووټ ورکوي. دیتہ پاپولر ووټ ویل کیږي. د کامیابو استادو ډلې ته الیکټرل کالج ویل کیږي. په امریکا کې د ولسمشر انتخابات د پاپولر ووټ په بنیاد نه، بلکې د الیکټرل کالج لاري کیږي. دا ممکن وی چې یو کاندید په پاپولر ووټ کې خو وګټي خو په الیکټرل کالج کې بریا حاصل نه کړل شي، یا بیا ولسی رایو کې کامیاب نه وي خو الیکټرل کالج ووټ کې کامیاب شي. الیکټرل کالج د امریکا په 50 ریاستونو او په مرکز واشنگتن ڈی سی یا ډیسټریکټ اف کولمبیا مشتمل وي. د هر ریاست د الیکټرل کالج د غړو شمیر د کانګرس د غړو شمیر هم روي، یعنی د دغه ریاست د سینیټرانو او د ایوان نمائندگان د غړو شمیر سره سم وي. په امریکا کې له هر ریاست دوه سینیټران وي چې دا شان د ټولو سینیټرانو شمیر سل جوړیږي. د امریکا د استازو جرګې یا هاوس اف ریپرزنټټیو د غړو شمیر 415 وي او دا د هر ریاست لپاره د آبادی په بنیاد وي. په الیکټرل کالج کې د واشنگتن ڈی سی غړي هم وي. روان کال د الیکټرل کالج 1538 غړو یا منتخبونکو د رایو په بنیاد به د امریکا راتلونکي ولسمشر یا راتلونکي ولسمشر ټاکل کیږي. کله چې خلک د الیکټرل کالج غړي منتخب کړي نو دی بیا ولسمشر او مرستیال ولسمشر منتخبوي. د الیکټرل کالج هر غړي یو ووټ اچوي. دغه عملتا الیکټرل رائے وای. الیکټرل کالج په جنوري کې د ولسمشر رسمن اعلان کوي. په امریکا کې په ځینې ریاستونو کې رائے د نورو پرتله ډېری مهمه بلل کیږي. امیدواران په هغه ریاستونو کې د ګټلو لپاره ډېری هلې ځلې کوي چې پکې د الیکټرل کالج زیات غړي یا الیکټرز وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند ته رائے ورکوي. مثلا الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو بیا سوینګ ریاستونه هم وي. دا هغه ریاستونه وي چې یو ګوند هم په یقین سره نشي ویلی چې له دې ریاست به ووټ ترلاسه کړي کنه، ځکه چې د نورو ایالتونو پرتله هلته د ولس اکثریت په دایمي توګه د یو ګوند تر شا نه درېږي. میشیګن، نیواډا، جورجیا، ویسکانسن، پنسلوینیا، شمالی کیرولاینا او اریزونا هغه ریاستونه دي چې سوینګ سټیټس بلل کیږي، چې د امیدوار د کامیابی یا د ناکامۍ باعث جوړیږي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال به امریکایان د ریاستی او ځایی مشرانو د سینټ په درو کې یوې برخې ته او د ایوان نمائندگان ټولو څوکیو لپاره ووټونه ورکوي. د امریکا د استازو جرګه یا ایوان نمائندگان کې دا وخت ریپبلیکن ګوند په اکثریت کې دی او ډیموکریټ ګوند په سینټ کې اکثریت لري. خدا بدلی دی هم شي.
اوریدونکو تاسو د داود خټک رپورت د امریکایي انتخاباتو په اړه واوریدل. په امریکا کې نن په میلیونونو خلک د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون کوي. ځینې خلکو لاوار د مخه خپلې رایې کارولې دي. په قانون کې دا شته چې یو څوک د نومبر له 15 څو ورځې مخکې خپل رایه د ډاکخانې له لارې لیږلی او اچولی شي. د امریکا په ټاکنو کې د مسلمانو وګړو رایې څومره دي او آیا د یو تن په بریالي کولو کې کردار لوبولی شي؟ رایې ورکوونکو ته کوم مسایل مهم دي او کاندید په اړه څه دریز وړاندې کړی دی؟ دا او ځینې نورې پوښتنې زموږ همکار نجیب عامر په نیویارک کې له څېړونکي جهانگیر خټک څخه په دې مرکه کې کړی دی. هغه ورته وایي
تر اوسه پورې چې کمې لکه نظر پوښتنې شوې دي هغه مطابق ټوله کې چې کم لوی سوال دی هغه د امریکا اقتصاد دی، د خلکو ژوند دی، د ګرانی ده، دا ډېر لوی سوال دی او په دې باندې ډېر زیات سیاست هم کیږي او په دې باندې ډېر زیات خلکو خپل رائے سے کم داغا بنیاد په پدغه باندې وی. دویم بیا اور سرا امیگریشن او بارڈر سیکورٹی، یعنی چې کم خلک په امریکا ته په قانوني طریقه راځي هغه او هغه خو خیر هغه کې خو مانند خیال چې دواړه کمپاین ته ډیر لوی بدلون راولي، خو چې کم غیر قانوني توګه باندې یا د خلک چې کم دلته پناه غستون کی دي هغه په حوالہ ډیر دروند اختلاف دی. ڈونلڈ ٹرمپ دا وای چې زبا دلته نه خلق وباسم او دا ټول هغه ولا یو پورا پلان دی چې زبا ډیپورټیشنز کوم ډیر زیات او لنو دا د امیګریشن ډیر لوی سوال دی. بارډر سیکورټی ځکه چې دا میکسیکو د لارې ډیر خلق امریکا ته را روان دي. بیا ور سره د چکم د امریکا دنه چکم اسکات حمل دے دے په حوالہ ډیر زیات بحث دے او دغه ډیر زیات اختلاف دے. کرائم یا چکم هغه دے امنه عامه مسائل دی دا شولو. بیا اور سرا خارجه چارو چکم دا خارجه چاری دی یا چکم خارجه امور دی هغه هم په دے ټاکنو کې ډیر بنیادی کردار بلوي. دکه چې دنیا کې دا وخت درې لوی جنگونه روان دي، یو په اوکرين کې دی، بل په غزا کې دی او لبنان او بیا ور سره سودان کې هم جنگ روان دي. خو امریکایانو زیاته توجه په دوه دوو ده او بیا ور سره نور هم پکې ګن وایلنس وغیرہ پکې راځي. خدا لوی
ډیر مننه تاسو زمونږ اوریدونکو ته په اسانه او په لنډه توګه دا مسائل تشریح کړل. خټک صاحب، دا انتخابات ډونلډ ټرمپ ګټي چې د ریپبلیکنز ګوند نومان دی او کاملا هریس ګټي چې د ډیموکراتس له طرفه په میدان کې ده، د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ به فرق پریوزي کنه؟ د دوی بهرنۍ پالیسۍ به وي
ما په خیال دوه ځایونو کې به فرق راځي. یو خدا ده چې کاملا هریس خارجه امور باندې یا چې کومه خارجه پالیسی ده هغه په حوالہ هغه چې کم نظر دی نړۍ په حوالہ هغه ما په خیال صدر بایدن نه ډیر زیات مختلف نه دی. هغه وایي چې زیات ناټو سره اړیکه پکار دی، هغه وایي چې یوکرین ته مونږ وسله نور هم ورکو چې روسو نه ګټي، هغه وایي چې مونږ اسرائیل سره خکلک ولاړ یو. نو دا لوی چې کم نقطې دي چې کم باندې اختلاف موجود دی او خو هغه بیا تګلاره نه ښایي چې دلته امن به څنګه راځي یا که مونږ په اوکرین کې جنگ ګټو نو څنګه به ګټو. دې حوالې تر هغې سره واضح تګلاره تر اوسه پورې نه ده راغلی. نو کاملا هریس راشي نو ښکاري داسې چې صدر بایدن پالیسۍ به عمومي توګه چلیږي چې کم اوس هم چلیږي او که ډونلډ ټرمپ ګټي نو بیا زما خیال دا دی چې ډېر زیات فرق پي فرق به صحیح ټوله کې لوی فرق خو به دا وي چې ډونلډ ټرمپ دا دعوه کوي چې که هغه منتخب شولو نو هغه به غزا او لبنان کې چې کم جنگ روان دی اسرائیل د طرفه چې کم بمباری کېږي هغه په غزا کې وي او که په لبنان کې وي هغه وایي چې دوی به دا جنگ ختموم. دویم هغه وایي چې اوکرین کې چې کم جنگ دی هغه به هم زو ختموم. نو که دا دوه جنگونه ختموي نو دا یو ډېر لوی خارجه پالیسۍ کې ډېر فرق دی. بیا ور سره هغه دا وایي چې زبر نړۍ باندې چې کم زمونږ چا سره کاروبار دی په خصوصي توګه چین او نور چې کم ملکونه دي، نن خو میکسیکو ته هم دا دړک ورکړې ده چې تاسو نه څومره مال مونږ اخلو هغه به مونږ 100% ټیکس لګو. نو مقصد دا شولو چې هغه سره هم نړیوال چې کم امید ہوگا باندې امریکې چې کومه پالیسی دا پاګې باندې اثر وی او خدروند اثر وی.
ډېر مننه خټک صاحب. ورسته پښتنه به مې دا وی چې تاسو خمالته په نیویارک کې په امریکا کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د غنو هیوادونو خلک ژوند کوي چې اوس ته مغزه خلک دي دا غوي زې پاسپورتونه لري رائے ورکول شي، دا غوي رائے د دې انتخاباتو لپاره څومره مهمه دي؟
زما په خیال ډېرې زیاتې مهمې دي. ګوري په امریکې کې که تاسو وګورئ نو د مسلمانانو چې کم آبادی ده هغه تقریبا 4.5 میلیونه ده. 2.5 میلیونه خلک داسې چې کم رجسټرډ ووټران دي، یعنی چې کم په دې کې به رای ورکوي. او چونکې بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس یا هغه ریاستونو چکم ځکه ډېر سخت مقابله کیږي، چکم کې پینسلوینیا دا، میشیګن دا، وسکانسن دا، نارتھ کیرولاینا دا، جارجیا دا، نیواډا دا، او بیا اریزونا دا، دا هغه اووه ریاستونه دي چکم ځکه ډېر زیاته سخت مقابله ده. او د دو ټاکنو فیصله به هم دلته کیږي. دلته دو کې کم از کم څلور داسې دي چې څلور ریاستونه داسې چې کم کې مسلمانانو ډېره غټه آبادی ده، چې کم کې پینسلوینیا موجود ده، چې کم کې میشیګن ده، چې کم کې جارجیا ده، او چې کم کې کافی حد پورې نارتھ کیرولاینا کې هم کافی مسلمانان دي، اور سره اریزونا کې هم. نو که مسلمان الته ووټ اچي نو الته کې هغه ډېر زیات فرق اچول شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې وسلوالو برید کړی چې پکې یو پولیس او دوه نور ورلسی وګړي وژلي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې حکله څه نه دي ویلي. پولیسو د تیر په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې پیل کړي او کوشش کوي چې بریدګر ونیسي، خو ځایي فعالان پر پولیسو او حکومت نیوکې کوي چې د خلکو ژوند یې نه دی خوندي کړی. په دې حکله د اشتیاق مسید رپورټ.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر مغسیتان 11 بجې په اعظم ورسک سیمې د ژا غونډۍ کښې نامعلومې وسلاولې په ډزو د پولیسو کانسټیبل سره درې کسان وژلي دي. د دغې پیښې په باره کښې د وانا سیمې پولیسو ډی ایس پی امین وزیر مشال ریډیو ته وویل. خو د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر او د ضلع نه د عوامي نیشنل ګوند غړی ایاز وزیر ویایي چې حکومت په ضلع کښې امن قایم کول کښې ناکامه شوی دی.
صبح کے دے بدام نہیں لر خور دائی صبحی حکومت مکمل خاموش دائی پولیس خبریں نو دی خو بے خید دغی نامخ رڑا ولائی دائی ایسیاسی خال کے بندے فایاری نہ کٹکا والپتین ایم بیو کے لاجال سے والا حکومت خو بلکل بے بستا ہے دولی نتا کی کاتشتا اور نتسوک دا پشتنا کرائشی چھ دا چا وکڑل دی میز ریاست ویل خاموش دائی ویل غلائی دائی پدا کے تر راز دائی.
د ژا غونډۍ کښې د پولیسو کانسټیبل سره د درې کسانې د وژلې ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د خبرونې هم دا اوس تاسو ته روانې دي، تاسو اوریدلی شئ. دا هم درته وایو چې د مشال ریډیو موبایل ایپ باندې زموږ تیری او اوسنۍ خبرونې ټولې اوریدل شي. دا فری وړیا موبایل ایپ دی چې تاسو یې په اسانه باندې په خپل سمارټ فون کې ډاونلوډولی شئ. اوس یو بل رپورټ ته ورزو او هغه د قومي اسمبلۍ په اړه دی. د پاکستان قومي اسمبلۍ او سنټ شپږ بلونه په داسې حال کې منظور کړل چې اپوزیشن ګوندونو احتجاجي شعارونه ورکول. د نومبر په 4مه منظور شوو دې بلونو کې د سپریم کورټ د ججانو یا قاضیانو د شمیر زیاتولو او د پوځ د مشر د دندې د مودې زیاتولو قوانین شامل دي. اپوزیشن ګوندونو د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان پر حکومت نیوکې کړې چې دا بلونه یې ډېر په بیړه منظور کړي او د جمهوري اقدارو په اساس بحث پکې نه دی شوی. په دې اړه د راشد خټک رپورټ.
دا د پاکستان د قانون وزیر سردار اعظم نذیر تارر دی چې په قومي اسمبلۍ کې د سپریم کورټ د ججانو د شمیر زیاتولو په اړه بل وړاندې کوي. د پاکستان قومي اسمبلۍ او سینیټ په 4 اکتوبر د مخالفو ګوندونو د احتجاج د شور او ځواک په مهال شپږ بلونه منظور کړل. چې تر مخه د سپریم کورټ ججانو شمیر له 19 نه 43 ته ورسولو او د اسلام آباد های کورټ ججانو شمیر د 9 نه 12 ته زیات کړو. دغه شان د نوي قانون تر مخه د سپریم کورټ پریکټس ان پروسیجر کمیټي به د بنچونو جوړولو پریکړه کوي او د دوو مشرانو ججانو نه علاوه د عیني بنچونو مشر جج به هم د دې کمیټې غړي وي. د سیاسي او عیني مقدمو د اورېدنې لپاره به بیل او ځنګړي عیني بنچونه جوړیږي. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا بار کونسل د عیني کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې د سپریم کورټ د ججانو شمیر زیاتول په اصل کې د بار کونسل غوښتنه وه، ځکه چې د ډېرو مودې راهیسې د ججانو د لږ شمیر د وجې ډېرې مقدمې په عدالت کې پرتې دي او اورېدنه یې نه کېږي.
انصاف نظام دے او پکار دے خلکو تر انصاف ملاو شی خلک دے پارا ٹیکس ور کی خلک دے پارا ڈیری علی زلی کی تے خلکو کیسو نے دی نو کدغه پیسی پدی بانی اولے کی سدونا مسئلہ نہ دا چ دی نور سدونا بانی سونا لگی کنا نو زما په خیال جدا یو ډیر خموف دا پکار جدا ډیر مخ کې شیوا.
د حکومت مخالفو ګوندونو په پارلیمان کې د دې بیلونو وړاندې کولو په محل احتجاج وکړو او د ایجنډي کاغذونه یې وشلول. د دفاع وزیر خواجه آصف د ځمکني پوځ، بحري پوځ او هوایي ځواک ته مشرانو موده د 3-5 کاله پورې غدولو په حق له درې بیلونه وړاندې کړل. د دې بیرونو د مجردونو پس پر درې وړو ځواکونو په مشرانو د 14 کالو په عمر کې د ریټایر کېدو اطلاق نه کیږي او دوی به تر 15 کاله پورې کار کوي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیر رپورټر او تجزیه‌نگار طارق عزیز د دې بیلونو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
نن د قومي اسمبلی ډېر مهم اجلاس و او په دې کې ډېر مهم بیلونه چې نو داغې منظوري کثرت رائے سره داغې وشوه. درې داسې دغو د کم قوانین چې کوم چې د پاکستان د مسلح افواج چې دي په هغې کې ملي اردو ده، د پاکستان پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، د پاکستان ایئر فورس کوم ایکټ چې دی نو په هغې کې هم ترامیم وشو او د هغې تحت په چې اوس د دې سروسز چیف چې دي د درې واڼو کم فوجونه چې دي د مشرانو چې کم مخکینی مدت و یعنې د دا کم وخت یو درې کالو نه هغه زیات کو هغه تقریبا 15 کال شو.
دا کمی سمري د غونډه مشر سپیکر آیا صدیق کوله اټکل کړو چې حکومت پر ترګرایزت قانون د بدلون بل هم وړاندې کړی چې تر مخه به ملکی او نظامی امنیتی ځواکونو ته د ترګرای په تور د یو کس د نیولو او درې میاشتو د پر د ځان سره ساتلو واک ورکړل شي، خو دغه بل پارلیمان ته وړاندې نشو. د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د دې بل مخالفت کوي او په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته د وینا په مهال د دې پزید د تحریک چلولو اختار هم کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې د مشال ریډیو واتس اپ چینل ته ورشئ او نه یوازې په لیکلي بڼه باندې هلته مواد معلومات ولولئ، بلکې په تصویري شکل، ویډیوي شکل او په غږ کې هم تاسو بیلابیل خبرونه او بیلابیل معلومات وړاندې کیږي. نو هیله ده چې د مشال ریډیو واتس اپ چینل در سره فالو یا تعقیب کوئ که مو تر اوسه نه یې کړی. کمو کړی نو خامخا په کې خپل فعالیت وخایې او نورو دوستانو سره هم تاسو شریکوي شي. پر دې سربیره تاسو کوي شي چې د مشال ریډیو ویډیوګانې په مشال په یوټیوب باندې د مشال ریډیو د چینل د لارې هم وګورئ. په انسټاګرام باندې هم موږ یو، تاسو کولای شئ چې په انسټاګرام کې د مشال ریډیو چینل پیدا کړئ او له هغه ځایه هم په تصویري شکل باندې خبرونه ترلاسه کړئ. د پاکستان سٹیټ بینک په قرض د پیسو اخستو د سود کچه 2.5% ټیټ کړي چې اوس د 15% پاتې شوې ده. سٹیټ بینک وایي په هیواد کې د ګرانۍ او مجموعي اقتصاد صورتحال ته په کتو یې دا پریکړه کړې ده چې سر له نن څخه عملي شوي. خو بل لور ته د چمبر اف کامرس مشران وایي د سود شرح لا نوره باید ټیټ شي. د دوی په وینا خلک دومره وس نه لري چې دغه قرضونه بیرته ورکړي، نو ځکه باید پی سود کم وي. لکه راشي نیزلی په همدې موضوع رپورټ را لګل.
د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک د نومبر په څلورمه په خپل خپور کړي بیان کې ویلي دي چې د نومبر په څلورمه د زری پالیسۍ کمیټۍ غونډه وشوه چې پکې هیواد کې د ګرانۍ او مجموعي اقتصادي صورتحال جاج واخیستل شو او د بینکونو نه په قرض او پیسو اخیستو د سود شرح 15.5% څخه 15% ته رقم کړي شوې ده. له دې وړاندې سٹیټ بینک د ستمبر په 12مه د سود شرح 2% رقم کړي وه او 15.5% یې ټاکلې. خو په کراچی او پیښور کې بیا پانګوال او سوداګر په سود شرح کې دا کمواله ډیر کم بللې دي. د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری مشر فواد اساق مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دوی د حکومت او سٹیټ بینک نه پوښتنه کړې وه چې سمدستي دي د سود شرح لږ تر لږه 15% کمی سره 12% ته راټیټ کړي.
بزنس کمیونټي په دې باندې مطمئن نه دي ولې چې مهنګایي کمیږي لګیا دي په هغه ریشو سره دا دونه کمی لګیا دي. دا بکارو چې 12.5% راوستي وي 500 بیسک پوائنٹ کم کر لیو اور نیکسٹ اگر کے مانیٹری پالیسی کے دا بس سنگل ڈیجٹ تے راوستیو دا خسارے خبر ادا دے کرن جی چوں پا حکومت باندے لوکل چکم ڈومیسٹک قرض دے اگر کے کا حکومت جوں تجویز منے لے وے نو 48 خرب روپے باندے و دیو تا 200 ارب روپے تے میاش تے سود کے بچت چھو.
دا پدا سیال کی چ پاکستان سٹیٹ بینک دا جولائی پ 11 پ خپل یو راپور کی ویلی چ وسنی حکومت پ مالی کال 2000 سلی رشتم کی 1.5 ارب روپے د شخصی بینکونو نه قرض اخستی دی او دا په یو کال کې اخستل شوی تر ټولو زیات قرض دی. او په تیر مالی کال 2023 کې بیا حکومت د شخصی بینکونو نه 3,214 ارب روپے قرض ترلاسه کړی دی. خو بل خوا په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان به مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د ټیکس هدف نه پوره کېدل او نور سو علتونو له کبله حکومت او سٹیټ بینک اندېښنه لري چې ګرانی چې اوس شاوخوا 8% ده بیا زیاتی دی شي، نو ځکه سٹیټ بینک د سود شرح په یو ځای نه رقموي.
سٹیټ بینک چې کم پالیسی ده هغه دا ده چې شرح سود کموي او خو په یو ځای نه کموي. د ګرانۍ چې کوم امکانات دي په هغې نظر دی نن چې په سٹیټ بینک خپل پالیسۍ کې هم دا چې کوم رپورټ دی په هغې کې هم دا ویلي دي چې را روان وخت کې چې دی نو یو څو خطرات اوس هم موجود دي چې په هغې کې چې کوم ټیکس چې دی د هغې ټارګیټ نه دی پوره شوی او تقریبا 200 ارب روپے د ټارګیټ نه کم ټیکس دی. بیا د کشانتي چې کوم د خوراک انټرنیشنل مارکیټ کې چې د خوراک کم شیزونه دي قیمتونو سیوا کېدو خطر ده. بیا مشرقي وسطا کې چې کوم ټینشن دی دا درې وجوهات داسې بیان کړي دي چې د دې په وجه باندې را روان وخت کې چې دی د ګرانۍ یو امکان موجود دی.
بلخوا د کراچۍ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری مشر الطاف غفار بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د سود شرح اوس هم زیاته ده او په دې حالاتو کې پانګوال پانګونې ته تیار نه دي. نوموړي په وینا د ګرانی بجلی اضافي ټیکسونو او د دې شرح سود سره هیڅ امکان نه لري چې په پاکستان کې پانګوال یا سوداګر خپل کاروبارونه وغځوي.
ہماری اکانومک سرگرمیاں ویسے ہی ماند ہیں.
دیوائی زمنگ اقتصادی ہلی زلی ودری دلی ٹول کاروبار کون کی ڈیر پہ مشکلات سر مختی گرانی بجلی او اضافی ٹیکسنو دا ہر کاروبار دا گٹ مخنی ولی دا ٹول کاروباریان پا دی حسا کی دی چی خپل کاروبار بچ وساتی. پا دا سی حال کی منگ ہلال رلا چی سٹیٹ بینک پا شرح سود لگ تر لگ 15% را کمکڑی خو سٹیٹ بینک دا پریکڑا دا کاروبار کون کو دا تمی پر زد دا.
امیدوں کے بالکل برخلاف ہے.
الطاف غفار زیاته کړي چې د شرح سود لوړ ساتلو سره پانګوال خپلې پیسې په کاروبار نه بلکې په بینکونو کې ږدي او بیا نوي ټیکسونو لګولو له کبله پانګوال د کاروبار غځولو امکانات هم نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسوم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپروو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وسم اونې ز خبرونه د مشال ریډیو مجله او روچ نجیبه مې درته جوړی.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګرانو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. نجیبه امیر ماو تاسو ته په ونوي غنه کې هرکلی وایم. دا اونې په خبرونه کې په پکتیا کې د جوړې شوې مشاعرې راپور د توڑاندې کو ورپسې ورزو مومندو ته او هلته د یو ځایي شاعر ایوب شوقدری سره دغه پر شاعرۍ خبرې کو او په پای کې د مولانا خانزیب خبرې در اورو چې په دې وروستیو کې د شتمنه پښتونخوا په نوم کتاب لیکل دي. بدرګه مو کړی د پکتیا ولایت احمد اباب ولسوالۍ کې غونځ ګل په نوم مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې منتظمینو د دې پروګرام موخې د ځوانو استعدادونو روزنه، د دوی ترمنځ د اړیکو ټینګښت او په دې سیمه کې د کلتوري فعالیتونو د پراخوالي لپاره هڅې وبللې. د پروګرام ګډونوالو غوښتنه وکړه چې په دا ډول موقعو دي د هغو کسانو لمانځنې هم وشي چې د علم او فرهنګ په ګډون یې په بېلابېلو برخو کې ولس ته خدمتونه کړي دي. په دې اړه نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې واورئ چې د مشاعرې په یو شعر پیلېږي.
دا شعر ویونکی فرید یار دی چې د پکتیا ولایت په احمد اباب ولسوالۍ کې د غونځ ګل په نوم د مشاعرې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کوه. دا مشاعره چې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا جوړه شوې وه د پکتیا ولایت د بېلابېلو سیمو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعرې ګډونوالو وویل که چیرې په پکتیا کې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او پرمختګ لپاره اساسي کار وشي نو د وګړو د سیاسي او ټولنیز شعور په لوړولو کې به ګټور تمام شي. د زرمت اوسیدونکي او شاعر عبدالله کوچوال مشال راډیو ته وویل
ما شاعرې د غونځ ګل ته راغلی وو. قسم قسم نظمونه، آزاد شعرونه، مثلا غزلونه، طنزیه شعرونه دا مو واورېدل، خوند مو ځینې واخیسته. دا نه تنه له شاعرانو سره بلکې له عام ولس سره د کتاب مطالعه او دغسې ویناوې چې شاعر د ټولنې استاد او ترجمان بللی کېږي، مثلا د هغوی ویناوې وروره ولس ته ورسوي، ډېر څه ځینې زده کېږي.
د یوې ټولنې کلتور، ادب او هنر هغه وخت پرمختګ کولی شي چې د دا ډول برنامو تسلسل او منظم توام شتون ولري. د پکتیا یو بل تن شاعر خوږمن زازی وویل
دوی را سره په ټولې معنا باندې وعده وکړله چې د دې نه وروسته به مستقیما په زرمت کې مشاعره وي، په هغې پسې به جوخته په سیدکرم کې مشاعره وي، په هغې پسې جوخته به په سمکنۍ کې مشاعره وي، او په هغې پسې به جوخته په ځاځي اریوب کې مشاعره وي. او حتی ما سره دغه وعده هم وکړله چې د دې نه وروسته به موږ دا ډول غونډې نیسو، خو په دا ډول غونډو کې به د ځینو هغو اشخاصو چې په علمي، فکري، یعنی په هر لحاظ د ولس لپاره کار کړی وي، د هغوی ولمانځنه به هم پکې کوو. نو دغه لړۍ به انشاء الله چې د دې نه وروسته جاري.
د غونځ ګل په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو مطرحو شاعرانو انتخابي شعرونه، نظمونه او بیتونه ولوستل. د پکتیا ولایت یو تن شاعر رایل جان انتظار خپل دا شعر د مشاعرې ګډونوالو ته وړاندې کړ.
بیا د نجونې کونډې نشي، بیا د همسره نشي په وینو سړکونه د ښار، حیران ولاړ یم د چوک پر غځېدلي سړک، د زه بتا یم کتب شوي څراغونه د ښار. ډېر غریب نیولي وړه بچي ته داسې ووي څه مې راوړه، خو مګر بند و دوکانونه د ښار.
یادوانی ورده پکتیا کې هم له فرهنګي فعالیتونو سره د خلکو مینه ډیره ده او له پخوانه د دې ولایت په خارونو، کلیو او بانډو کې په ولسی کچه هم کلتوري او هنري برنامه دود دي چې اوس په خپل پخوانی هغه قوت نه دی پاتې. فرهنګیان وایي که مسؤولی اداره د کلتور د بډاینې برخې ته پام لیر کی دا بهیر په پکتیا کې په ډیرې چټکۍ پرمختګ کولای شي.
د پکتیا د غونځ ګل مشاعرې نه مو مومندو ته بیایو. هلته زموږ همکار شانواز ترکزی د پیژندل شوي شاعر ایوب شوقدری سره خبرې کړې دي. نوموړی په شبقدر کې د ګڼو ادبي غونډو غړیتوب لري. هغه مشال لډیو ته وویل چې د نورو ملګرو شاعرانو سره په بدرګۍ هڅه کړې ده چې د نوي کهول ادبي روزنه وکړي. ایوب شبقدری وایي چې د قلم پالنه ورته په میراث کې پاتې ده، ځکه چې په کورنۍ کې تر هغه وړاندې هم نور ادیبان او شاعران تیر شوي دي. راځئ د دې خوږ ژبې شاعر نورې خبرې او شعرونه د خپرونې په دې برخه کې واورو.
او د شاعرۍ سفر زما دومره نه دی، خو زما نیکونو بس هغوی سمې ناسته ډېره کړې ده. د هغوی بدقسمتي دا وه چې د هغوی په مخ کې مې هغوی ته ډوسویلې نو، او چې د هغوی کمې مخصوص شو نو داسې چې کم دی بس ما شروع کړ د دې ادبي محفلو کې مې ناستې پاستې شروع کړلې. او دې وخت کې چې کم دی د شبقدر کې درې ټولنې دي، دوه پښتو ادبي ټولنه شبقدر، قلم کورنۍ دوه سیمه، او د قلم ملګري پښتو ادبي ټولنې صدرګړی. او زه چې کم دی دې ټایم کې په قلم کورنۍ دوه سیمه شبقدر کې مشر سکتر په حیث باندې یم.
تاسره ملګری شاعران څومره بوي دا کې کشمیر به هوتاس ته معلوم وي؟
ملګری شاعران خودل تک ډیر زیات دي، خو چې څومره منګ سره چې کوم دی دل تک بر خېخلی نو زمنګ دغه تقریبا اره مشاعره کې د درې مشاعره د میشتي کیږي هلون بعد و هم درې مجموعه باندې، نو تقریبا د دیرش پنځه دیر شاعران اره مشاعره لرازي او ملګری راځي دل تک چې کوم دی زمنګ استادان موجود دي. سحر صاحب دی، الله پاک دې سحر کتوزه صاحب، الله پاک دې ولجون ورکې، غلام حسین محب صاحب دی، غوی مونږ ته باقاعده لیکچر اخلي دا واتس اپ په گروپونو کې هم عمده سیم چې کوم دی په مشاعره نه مخ کې شروع کیږي، نو یا په املا باندې لیکچر وي، یا په یو موضوع باندې لیکچر وي، یا هغه چې کوم د تنقید دغه دی هغه باندې مونږ ته خبرې کوي، نو هغه نه بس روزنه کوم.
تاسو غړیتوب تر د سرد د دواوی او د شوقدر پورې محدود دی که د بهر نه ملګری پېښته تاسو بیماران دي؟
نه، زمونږ خو دلته کې چې کوم دی دا خو شا چې کوم زمونږ د شبقدر کلي دغه هم مونږ سره ممبران شته دی. او زما خپل د چارسدې ادبي تحریک کې چې کوم دی د مجلس عاملې کې داغه غړی محترم سرداغیم ده. او زمونږ چې دا کمې ټولنې د بار ملګری رااله منګم زو غیم رااله زی راځي، لکه دلته کې څنګه زمونږ د میاشتنۍ تیر شوې غونډه کې تقریبا 46-48 شاعران راغلو ټوټل، نه هغه کې د خیبر د سیمې تاکال د سیمې
دغه ملمانو
دغه ملمانو واو لکه او دسه منګم زو راځو کنه. او زمونږ خپل بدل تک چې دا کم ملګری دي نو دی هم خو په شوق زی راځي.
خو تک را تک کوي نو بیا زمونږ اوریدونکي به خواهش کوي چې کلام ورته ووایي، خبرې خو باسې نم کوو، خو منځ تر منځه به دام کوو چې دغې هم یو وطن دخو وي که نه.
ډېره مننه ستاسو د دغې مینهوالو ته، دا ډالۍ وي اوښکو مېلېمه راله لړلي دي خوغلي دي، اوښکو مېلېمه راله لړلي دي خوغلي دي، ستا د نظر غشي زغملي دي خوغلي دي. او دلته بوتخانه که په ښکاره د ازر نشته دی، دلته بوتخانه که په ښکاره د ازر نشته دی، هر چا ځان له خپل کاڼي تراشلي دي خوغلي دي. او پاتې له کاروانه چې یو څو قدمه وروسته شو، پاتې له کاروانه چې یو څو قدمه وروسته شو، سوریې منزل ته رسیدلی دي. او ما چې لسکلو نه انکار وکړو په ګوته شوم، ما چې لسکلو نه انکار وکړو په ګوته شوم، ټولو دا جامونه ښه ګوټلي دي
خوغلي دي
خوغلي دي. او چام لکړو په کمه راغلل زی په کمه لارو دوی، چام لکړو په کمه راغلل زی په کمه لارو دوی، دلته خخکاره خلکو لیدلی دي
خوغلي
دي
خوغلي
دي. ډېره مننه. او وکړلو آشنا اظهار د مینې ښکاره ما سره، وکړلو آشنا اظهار د مینې ښکاره ما سره، پټ پټ رقیبانو پی جړلی دي خوغلي دي. او ډېر قاتلان وینم ایوب د ژوند لارو کې، ډېر قاتلان وینم ایوب د ژوند لارو کې، مرګ پسې زما دلته راغلي دي خوغلي دي. ډېره مننه.
ډېر ښایسته ډېر خوندور قدغه راته وي ستاسو بیا دلته شاعري خو تاسو مشران درا پاتې میراث
موریسی شاعران جی
میراث
ته میراث دي. زما دونی کونو خدای پاک دی وبخي، یو نو می خپل فضل حکیم او حکیم شوقدری باندې
شوقدری بابا ډیر
او بل
تړیر مرکی کړ
او بل رحمت شوقدری صاحب نو هغه
خنو کوي رحمت بابا سره
رحمت بابا او جی نو دادوانه خپل کې تر زامن او رحمت صاحب چې کوم دی دنیا رور مم دی هغه می ام په حساب سره نیکم مم دی اوس خر مم نو الله پاک دې دوانو بخیږي سره د څه زمو چې د پلار پلار د مور پلار زمونږ په مشرانو کې منګه اوریدلی چې د پارسی او شاعر پکې تیر شوی دی
نور ملګر تم داسې دعوت ورکوي تاسو بیا چې لکه پیښور نه مشاعره له څوک راغواړئ لکه د بل ځای نه څوک راغواړئ ځکه چې زموږ خسر نوي شاعران دا هم وي چې میلمه ته هم زیات خوشحالیږي میلمه شاعر ته او داسې نوموړي شاعر ته هم زیات خوشحالیږي بیا هغه ګڼه ګڼه هم سیوا کوي
دلته کې بالکل تاسو ډېر ښه تپوس وکړه دلته کې خو دا خو مشران دی الله دې ول ژوند ورکړي زمونږ په کلي په زمونږ په علاقه باندې د میډیا یو پیژندلې نوم زیت الرحمن اجز صاحب هغه هم موجود دی دلته کې چې کم دی هغه هم ډېر مینهوال دی زمونږ چې دا کم کشران شاعران دي نو یقینا چې څنګه تاسو وویل چې دوی میلمنو ته ډېر په شوق کې وي چې دوی موري او هغې موري دوی خپل هم دا خواهش کوي چې مونږ هم لاړ شو د دوی په خواهش مونږ خلک رابلوم دلته کې نو هغې هم چې کوم دی مونږ مشران شاعران مونږ له راځي دلته زمونږ سره مشاعرو کې صدارت یې کړی دي او د دې ځینې ډېر ښه تاثر وړی دی او زمونږ کشرانو ته چې کوم دی له مونږ چې څه دغه کړي دي هغې نه هم پکې زده کړې کړي دي
شیر انداز څه دی مانا هلکان چې نوی راځي غزل لیکي چاربیت لیکي روبۍ لیکي یو څه نوی لکه مطلب د نظم اوس خو د نظم رواج دی هغه زیات خلک لیکي هغې پسې خو بار څوک خو تاسو ورته په خپل انداز وایي چې د نظم خو ډېر اسان څیز دی خو بس نثر دی او لږ په ترنم کې وایي نو بس د دې نه نظم هم جوړېږي خو لکه چې کوم د پښتو هغه پخوانی صنف دی نو په هغې باندې هم لیکل کېږي که نه لکه اوس چاربیت شو کیسه شو داسې
اصل کې شنواز صاحب دا چې کوم نن سبا غزل دی نو دې ارس خپل سینې لروړي دي کنه غزل سینه پراخه شوې ده او دا چې کوم نوې لکان دي نو دوی ټول تبازمای چې کوم دې په دې غزل ډېر کوي نظمونه هم ډېر کم کم لیکي اوس دلته کې زمونږ په سیمه باندې بل زمونږ استاد شاعر شیر خطاب خطاب صاحب هغه چې کوم دې که زه دا ویم چې دلته کې د چاربیت استاد وته ویم نو دا به غلط او نو هغې چې کوم دې چاربیته باندې کمال کوي په نن سبا وخت کې چې دا کم مطلب دا صنف دی دا تقریبا په ختمېدو کې دی یا ختم شوی دی نو په دغې باندې هغې تبازمایي کوي او ډېره زیاته ښه چاربیته لیکي او
دا وړو غندې وخرنی پښتنه درنه وکړم بلکې پښتنه به درنه یا غوښتنه یا یو څه خبره به وروسته وکړو که یو کلام زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړم د هغې نه وروسته به یو پښتنه درنه وکړم زما د پروګرام وخت هم سرته رسېږي نو اول خو که دا کلام زموږ اورېدونکو ته ووایې
ښه ډېره مننه جي دا خبره نوې غزل دی دغه به پکې بخښنه غواړو وایي وینې دي ډک جام دی او ماښام دی عجیبه نه ده وینې دي ډک جام دی او ماښام دی عجیبه نه ده وینم قاتل مې خپل ګلفام دی عجیبه نه ده او دلته کې نظام د میخانې دی اپوټه غوندې دلته کې نظام د میخانې دی اپوټه غوندې شیخ پکې ساقي ساقي امام دی عجیبه نه ده او پام کوه کافر نشه دا چم د فتواګرو دی پام کوه کافر نشه دا چم د فتواګرو دی جیب کې هر سړی سره اسلام دی عجیبه نه ده او سپین جبین د وخت له تورو زلفو نه زه غواړم سپین جبین د وخت له تورو زلفو نه زه غواړم بیا هم وایي شعر کې دی ابهام دی عجیبه نه ده او دار باندې ولاړ یم شورو نه په ناره د حق دار باندې ولاړ یم شورو نه په ناره د حق ما ته ښه معلوم مې خپل انجام دی عجیبه نه ده او در کې د هغوی ایوب بدنام یادیږي ولې نن در کې د هغوی ایوب بدنام یادیږي ولې نن ما چې یې تل کړی احترام دی عجیبه نه ده
ډېره دې مننه کوم بس دغه وړه غوندې یوه خیرنۍ پوښتنه درنه کوم چې آیا دلته د نثر لیکونکي هم د تاسو سره شته
نثر باندې دلته کې چې کوم دی ملګري شته دي لیکل پکړي دي اوس په موجوده ټایم کې د غلام حسین محب صاحب دوه کتابه تیار پراته دي ناچاپ دي د چاپ مرحلو ته په انتظار دي داسې شعر خطاب خطاب صاحب هم چې کوم دی افسانې لیکلي دي زه خپل هم لږ ډېر چې کوم دی اخبار د پاره څه ناڅه لیکم داسې سهار صاحب چې کوم دی هغې هم لیکل کړي دي او د هغوی د مخکې ورځو کې د هغوی کتاب ادب پوهنه پښتو ادب پوهنه هغه چې کوم دی د پېښور یونیورسټۍ په نصاب کې هم شامله شوله د سهار کتوزی صاحب نو دا هم زموږ د پاره ډېره د غټ فخر او د ویاړ خبره ده چې زموږ د استاد محترم دغه کتاب چې کوم دی په نصاب کې شامل شو
ستاسو نه ډېره زیاته مننه کوم ډېر ښه وخت غواړم
ډېره ډېره مننه ترکزي صاحب ستاسو هم مننه
ایوب شو قدرو چې د شهنواز ترکزی پښتنې جواب ولې ل مومند لګ ورخوا په جوړ کې مولانا خانزیب ژوند کوي چې د ادب او سیاست دواړو ډګرونو پالونکې ده نو موري روانه میاشت تشتمنه پښتونخوا په نوم کتاب خپور کړ دغه یو سلاتیا مخیز کتاب په پښتونخوا کې د طبي زیرمو شتون، مقدار او استعمال په اړه معلومات وړاندې کوي او د سیمې د شتمنو یو چاپی ډاکومنټري ګڼل کیږي. زما همکار ظفر خان د کتاب له لیکوال مولانا خانزیب سره مرکه کړې او په لومړي کې ترې د کتاب د منځپانګې په اړه پوښتنه کړې ده.
شتمنه پښتونخوا د پښتونخوا چې کوم قدرتي وسایل دي، فطري وسایل دي، مادي وسایل دي، نو د هغې په حواله باندې په دې کتاب کې علمي، ساینسي او سیاسي اړخ باندې بحث شوی دی، څېړنه پکې شوې ده او دا کتاب څه په 100 پاڼو باندې مشتمل دی. بدمرغي زمونږ داره چې پښتونخوا وطن د وسایلو نه، د بلها وسایلو مدنیاتو نه ډک وطن دی، خو د دې په حواله باندې هغه علمی څېړنه په اکیډمیک بنیاد باندې چې څومره په کار ده نو په هغه حواله باندې کمې دی. عام اولس هم د خپلو شتمنو نه خبر نه دی او بې د هغې دپاره سیاسي عزم او اراده چې څومره په کار ده نو د هغې هم کمې دی. نو د دې کتاب په لیکلو کې تقریبا 2 کاله زیار کړی دی مونږه په مختلفو حوالو، تقریبا د 500 پورې داسې مستند کتابونه حوالې چې په هغې کې څه نه څه مونږ ته د خپل وطن د وسایلو حواله ملاویږي، څېړنه ملاویږي او د هغې سره سره داسې نورو د مختلفو سیمو په خپله باندې کتنه تګونه زمونږ نه چې څومره کېدلی شو. نو د وسایلو دا بحث ډېر زیات پراخ دی او ډېر اړخونه دي د دې قدرتي وسایلو مدنیاتو په بنیاد مونږ په دې باندې خودی دی چې پښتونخوا وطن دا د 2 ډورو لوی ستونزو سره مخ دی. په دې وخت کې چې یو بدامنی ده او دویمه غریبي ده، په دې وطن کې اقتصادي بدحالي ده. نو د بدامنۍ دپاره خو د قام بیدارۍ چې کوم دی دا هم ضروري دی او بیا د بدامنۍ په نامه باندې زموږ د وسایلو لوټ مار او چور تالان هم روان دی، د ولس شتمنۍ روانې دي خو ولس په دې کې بې برخې دي. خو د بده مرغه نه په ولس کې هم بیدارۍ نشته د خپلو وسایلو د پېژانو په اړه او په سیاسي مقدمه کې هم په دې قام کې ضعف دی، کمزوري ده. نو دا کتاب بنیادی په دغه غرض مونږ لیکلی چې د وسایلو دا بحث دا مونږ اولسي کو، عوامي کو او څنګه چې د امن دا خبره قوي او کلکه کیږي داسې د وسایلو د واک او د اختیار او د خپل وطن لپاره په ګټه راوسلو دي هم بحثونه وشي.
صحیح مولانا صاحب، تاسو په دې کتاب کې چې کومه جغرافیا راخیستلې ده نو دا د وسنۍ خیبر پښتونخوا دغه ځمکه ده کنه؟ په دې کې د لر او بر د پښتنو ټول وسایل دي.
دې کې خدا سې ده چې بنیادی بحث هم موږ د جغرافیې نه شروع کړی دی. نو جغرافیا خو د اقام په تاریخي توګه باندې یو جغرافیا ده چې د امونه رواله تر د مرګلی پورې او د بولان رواله تر د واخانه پورې، او دا بیا په ریاستونو کې تقسیم ده. خو دا یو قام دی، دا یو جغرافیا ده، یو بل نه بېلېدلی نشي. ځکه د وسایلو بحث کې موږ یو مهمه نکته څېړلې ده، هغه دا ده چې یو قام اله قام کېږي چې د هغې ترمنځ اقتصادي تړوني اقتصادي راکړه ورکړه د هغې په منځ کې، نو اله یو قام قام کېږي. په یورپي یونین کې 23 هیوادونه راغونډ دي او 13 هیوادونه خپل کرنسي او خپل هر څه چې کوم دی دا یو کړي، فری ویزا او پاسپورت چې کوم دی هغه خپلې پولي ګلاو کړي دي. نو موږ په دې کې دا بحث هم شامل کړی دی چې زمونږ سر د سنټرالیشیا په لور د مرکزی ایشیا په لور باندې د نواپاس نواله تر د چمن پورې ډېر غټ تاریخي روټس 14 او په دې کې 10 کاله نه 14 غټ لارې چې کوم دی دا په بشپړ توګه باندې تړل شوي دي. نو په دغه اقتصادي اړخ موږ زور ورکړی دی چې دا لارې دا د لر او بر وطن په منځ کې لکه کته تړې، نو دا یو قام د یو بل نه ختمې او بیلې، او د هغې په نتیجه کې اخوا افغانان د کرښې نه هم بدحاله کیږي او دیخوا هم د 1 کروڑ پښتنو روزګار د دې سره وابسته دي. نو بیا د دې پښتونخوا څېړنه د وسایلو مونږ کړی ده چې په هر ضلعه کې، په هر سیمه کې او عموما په ټوله پښتونخوا کې څومره وسایل دي، کم دي او څنګه به دا ترلاسه کړي.
مولانا صاحب، ما چې کله ستاسو نورې لیکچر هم اورېدلې دي، زه دغه پښتنې ته راتلم هم تاسو په خپله اوس لږ څه وضاحت ورم که د دې لارو باره کې. نو په دې کې یو زه نه پوهېږم چې تاسو په کتاب کې په دې باندې څومره بحث کړی که نه به مې کړی پکې، خو د دې لارو په اهمیت کې لکه اوس داسې هم سړی ویلی شي چې که د باجوړ لارې بندې نو تورخم دا خو خلاصه ده، یا د غلام خان یا مثلا د کورمې او د چمن دا لارې خلاصې دي، نو دا به کافي نه دي که نه؟ د دې خاص اهمیت دی لکه د باجوړ 3-4 لارې بندې دي یا د مومندو بنده ده.
داسې ده چې زمنګ د دې لارو په مسله باندې بدمرغي ده چې د ریاست کم ذهنیت دغه سر نه خلاصوي او بیا بار نور خلق ولسونه په هاندا خو زمنګ په قامی مقدمه ډول پو یعنی دی یعنی دا لارې چې څومره هم د شپاړس منګه یادو نو په هر ځله کې یو یو لار دا تاریخی لار او د دې یو یو لارې سره د سیمایزو ولسونو ژوند جواک او روزګار تړل شوی دی یعنی دا داسې لار نه ده ګنې چې بس په ایران کې یو ولس دی او دې خوا بل ولس دی او په چین کې یو ولس دی او دې خوا بل دا یو ولس پروت دی په دې یو کرخه باندې خو په دوه هیوادونو کې د تاریخ جبر دی تقسیم کړی دی نو د دې یو یو لار د بندېدلو سره لس لس لکه خلک چې کوم دی دا بې روزګاره شوي
مولانا صاحب بیرته په دې شتمنې پښتونخوا ته راشو ستاسو کتاب هم په وسایلو باندې دی او د پی ټی ایم په دې وروستیو کې جرګه وکړه پښتون ژغورنې غورځنګ چې کومه جرګه وکړه چې تاسو هم پکې وای په هغې کې هم د وسایلو باندې ډېر زیات ټینګار کېدو او هغوی چې کومه خپله ډاکومنټري وښوده یا کوم اعداد و شمار هغوی مخې ته راوړل په هغې کې هم د وسایلو ډېر تفصیل دی نو دلته پوښتنه دا ده چې هغوی هم درې میاشتې مخکې په دې باندې کار شروع کړی و ستاسو کوم کنټریبیوشن دی دغې طرف ته یا د ستاسو آیډیا چې کومه واخیسته د کتاب دپاره تاسو دا غنه واخیسته یا تاسو د سکم شی غوی لور کو چیرې دا وسایل ډیر زیات مهم دي یم معلومات
منغه خدا شي من خو دا وسایل مسائل په حاله باندې من ډیر وخت نه کار کو او به زه که تاسو یم چې دا عوامین شلګون منګه برخین او عوامین شلګون باقاعده توګه چې 13/2024 کې ټاکنې وي هغه ټول ټاکنو کې منګه دا وسایل اختیار او د دې وسایلو په ګټه راوستلو د خپلې سیمې دا باقاعده موږ د منشور برخه کړې وه ډېر کم په لیکل شکل کې زموږ سره سندونه راسري نو د دې وجې نه په دې جرګه کې دغه خبره هم وشوله چې د وسایلو باقاعده سروې به کیږي ډیټا به راغونډول کیږي او د هغې په رڼا کې به بیا دا خبره نوره هم سپینېږي موږ دا خبره په لنډو ټکو کې دومره وایو چې ولس په دې باندې پوه شي چې که موږ د خپلو وسایلو اختیار والو او په دې خپلو وسایلو کې خپلو لس پر روزګار کو یعنی زما ماربل دي زمنګ مادنیات دي زنګلی دي کویله ده دا د پنجاب او د کراچۍ سند تر روانه د پښتونخوا کې سند نشته دي بجلی د پښتونخوا ده خو پښتونخوا ته په خپل بجلی باندې اختیار نه وي ګیس زمنګ ده خو موږ ته په اتیا پیسه د کورونو کې د پښتونخوا ګیس نشته دي داسې بلها نورې داسې شتمنۍ شاتیا پیسه د پاکستان تماکو د پښتونخوا پیدا کوي داسې د پاکستان نوي زره بیرله د ورځې د تیلو پیداوار دی د کروډ آیل په شکل کې په دې کې 850,000 بیرله تیل یعنی 80% تیل د پاکستان د پښتونخوا پیدا کوي خو یو آیل ریفایری دا په پښتونخوا کې نشته دا په پنجاب کې جوړی دي نو دغه مسلې دي موږ په دې دعوا باندې دا خبره کوو چې که په وسایلو د دې پښتونخوا اختیار راشي او دا قام بیدار شي چې په دې خاوره کې منګ له خدای ډیر وسایل راکړي خو غږ ولا پکار دی اختیار پکار دی زما په خیال باندې د پښتونخوا د پاکستان بجټ ته هم ضرورت نه راځي دا خاوره په خپل وسایلو کې ځان ساتل شي دومره خدای دی خاوره لزور او شتمنۍ ورکړي خو غم دا دی چې ټولو نه غریبه صوبه په دې وخت کې د پښتونخوا د په قرضونو کې ډوبه ده ځکه سیاسي واک زمون کمزورې دی د سیاسي واک ارتکاز چې کوم دی د زمون د قام په مسله نشته نو په کار دار چې پښتانه په دې باندې سوچ وکړي چې د خپل وسایلو اختیار منګه الو نو په کار ده چې د هغه شاته ودرېږو د هغه چا ملاتړ وکړو چې څوک د قام د وسایلو او د سیاسي واک او اختیار خبره کوي
او مولانا صاحب تاسو وایي چې په ولس کې تاسو شعور راوستل غواړئ د دې لارې نو تاسو چې څنګه د دې کتاب نوم ښکاري دا خو په پښتو کې دی دا نوم خو په پښتو کې دی دا نور کتاب هم په پښتو کې دی او که په پښتو کې نو تاسو څه فکر کوئ چې زمون خلک لا په خپل ژبه دومره پوهیږي چې ستاسو کتاب به ولوستلی شي
بالکل دا خو زمون کتاب په پښتو کې دی او د سماجی رسنۍ د راتګ سره پښتو ژبه د ډېر پام راړول شوې دی نو زمون په پښتو لیک کې خو یو مقصد داره چې پښتونخوا د پښتنو کور دی او پښتو د ژبه ده نو موږ دا قام چې پوهې کوو نو په کار داره چې په هغه ژبه کې پوهې کړو چې کومه د مور ژبه ده په کومه باندې چې دی په غیر د لوست او په غیر د تعلیم نه هم پوهیږي نو زما په خیال باندې زمونږ د دې کتاب لیکلو یو شعوري هڅه دا هم ده چې دا قام خپلې ژبې ته هم پام راوګرځي او د خپلې ژبې په اهمیت باندې پوه شي نو یقینا هڅه به کیږي چې اردو کې هم د دې ژباړه وشي انګریزۍ ته هم وشي چونکې لومبیا دا قام پوهې کول دي او دا پښتانه دي نو زما په خیال باندې دا یو ارادي هڅه ده زمونږ چې د پښتو ژبې سره هم پښتانه وتړل شي او په خپلو وسایلو باندې په خپله مورنۍ ژبه کې پوه شي چې دا وسایل شته زمونږ په خاوره باندې او دا د پښتنو دي او د دې ګټه او د دې اختیار هم د دې قام دي
صحیح مولانا صاحب اخري پښتنه نکوم مخکې کوم داسې کتابونه لیکلي دي کده دا اول ځل او بل د پښتو کې خو اکثر کتابونه خلک په شعر او شاعري لیکي تاسو نیغ په نیغه دغه نثر لراغلي او بل
تاسو د نوم سره مولانا راځي نو ضروری خبره ده تاسو او دینی د موضوعات چې په دې اړه تاسو خبرې کوي اکثر نو لکه یو دینی عالم یا یو مولانا هغه څنګه د وسایلو طرف ته راتلل د قام په مسلو باندې خبرې کول داسې تاریخ کې داسې څه شته په دې والا باندې په دې والا راته لګي
بالکل بالکل دا خو بدمرغي ده دا زمنګ د پښتنو دوه روایتي ادارې یو اجره او جماعت وو جماعت دا مذهبي اداره وو اجره دا ولسی اداره وو دا دواړه به یو په تاریخ کې زمنګ ډېر ستر ستر تحریکونه داسې دي چې قامی او مذهبي مشرانو په شریکه چلولي پیر روخان دا یو مذهبي عالم وو هغه قامی تحریک د مغولو خلاف د پښتنو په خاوره چلولی دی داسې کمنګ راځو میرویس هوتک بابا چې کوم دی دا یو ولسی مشر وو دا یو مذهبي مشر هم وو او د اصفهان د ګرګین خلاف د مکې د علماو فتوا هم راوړې وه بیا په دې لنډ وخت کې خدای خدمتګار چې کوم تحریک دی باچا خان بابا او د هغې د نورو پښتنو اتلانو نو په دې کې په لوی شمېر باندې علمای حق او د دیوبند علما را د دې خاورې هم په هغې کې مرستیالو مولانا فضل محمود مخفي په شان اتلان په هغې کې وو او اصل خبره داره چې د قام خبره او د دین خبره دا د یو بل په ضد باندې نه ده ما په دې کتاب کې هم ثابته کړې ده چې د اسلام په نظر کې د وسایلو اختیار دا د هغه قام حق دی چې د چا په خاوره وسایل پیدا کیږي د چا په خاوره شتمنۍ پیدا کیږي او د غیر لپاره موږ دلایل راوړي د عمر صاحب د مدینې د ریاست چې د شام ګټه به په شام لګېدله او د یمن ګټه چې کوم ټیکس دا به په یمن باندې لګېدلو په اسلام کې هم دا ناروا ده چې وسایل د پښتونخوا دي او خوري دي پنجاب بجلی د پښتونخوا ده او زی دي پنجاب ته پښتنو ته دي بجلی نه دی په تیاره کې پراته دي زما په خیال باندې د مذهب په حواله د خپل قام خبره کول د خپل ولس د حق خبره کول او پښتانه دا مظلوم دي ظلمونه کیږي په دې خاوره بدامني ده د دې د وسایلو تالان روان دی نو دا د مذهب په حواله ضروري ځکه ده چې قرآن موږ ته دا پیغام راکوي د رسول الله مبارک طریقې دا پیغام راکوي چې د مظلوم ولس ودرېدل دا بېنهي اسلام دی
د شتمنه پښتونخوا کتاب لیکوال مولانا خانزیبو چې د مشال رادیو همکار ظفر خان ورسره مرکه کړې وه له همدې سره د مشال رادیو مجلې د دې غنې وخت پای ته رسیدي تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي خادو آباد اوسئ
مشال ریڈیو د خبرونو او کره معلوماتو باوری سرچینه